بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیګل، او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرانه خبرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص سره ګډې سلامونه ومنئ. عزیزانو، نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 1434 هجری قمری کال د سفر د میاشتې لاسل رښتمه او د 2020 میلادي کال د اکتوبر لال لومړۍ نیټه سره سمون خوري. زموږ په نانې خبرونه کې چې د قرآن عظیم الشان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو رستا بیا یو سیاسي تبصره اوریدلی شئ چې عنوان یې دی د یو بل په وړاندې د تاجکستان او طالبانو لښکرکشي. له دې وروسته هم بیا درته د مولانا ورځې د لمنځلو په هکله پروګرام نن کېدونو کو چې دا د دې پروګرام دوهمه برخه ده. بیا هم د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام نن کې چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سر درسي. ای لنډه د مرسته بیا تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام کړی د محال خبرنو ته. په سر کې هم دا خبرنو لنډیز، سیمه کې هر ډول جیوپولیټیک بدلون د ایران سره کرخه ده. په افغانستان کې د هزاره خریزو هدف باندې وشلې روان دي. اغلی متکی وی چې امریکا دې د دوه تړون ته ژمنه پاتې شي. وسم بشپړ خبرونه. په سیمه کې د اسرائیل او مخرب شتون د زیاتې ناامنۍ سبب کیږي. د ایران د خارجه وزارت وندي خاغلی خطیب زاده په سیمه کې د اسرائیل او د وجړونکو شتون د تثبیت لپاره هر ډول زمينه جوړول د زیاتې ناامنۍ په لړ کې وبله او هغه وغنده. خاغلی خطیب زاده بهرین ته د سهونست رژیم د خارجه وزیر یایر لاپی د سفر په حق له سهونست رژیم سره د اړیکو په سرګندولو کې د بهرین د واکوالانو د شرمونکو اقدام پیداولو سره د قدس لانیواګر رژیم چارواکي د دغه هواد واکوالانو حق ایرانا هر کله د بهرین د پتیالی او شریف ملت درای او وختنه په خلاف وبلو. لبلی خوا خاغلی خطیب زاده د فرانسې لالوموند رسپانه سره په مرکه کې ویلی چې ایران د اټمی خبراترو د دوام په څرنګوالي باندې د غور کولو په حال کې ده او دغه نتیجې ته رسیدلې چې دغه خبرې اترې په حتمی ډول ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان خاغلی خطیب زاده ویلی چې امریکا داسې لوري دا چې له اټمی تړون څخه وتلی ده. یو اړخیزه بایکاټونه یې لګولی دي، د ایران خلک یې کړولی دي او د ایران اقتصاد ته په میلیارډونو ډالره تاوانونه رسولي. واشنگټن نه یوازې ایران بلکې هغو متحدانو ته چې غوښتل یې له ایران سره تجارت وکړي ګواښ کړی دی. هغه ویل چې امریکا هماغه راز بایکاټون ته د دباو د اړم او د اوزار په توګه ګوري. د ایران د خارجه وزارت وایندوی خغلی سید خطیب زاده ویلی چې د اروپایي هیوادونو لخوا ورکړل شوی ژمنه نه دی پوره شوی او بیا هم اروپایي هیوادونه په اټمی تړون کې د ایران د ژمنو په کمی دا اندیښمن دي. او تر ټولو کوچنۍ خبره چې کولې شو دا ده چې دغه شرایط کچېره و نه وایو ظالمانه دي خو غیر منصفانه دي. هغه ویل ایران په سوریه کې د لپاره چې دغه هیواد تراګرو لپاره په امنځي بدل شي او د سوریه حکومت له ایران غوښتي چې سوریه ته ورشي مغه ډول شي روسیې په سوریه کې. دا ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی خطیب زاده ویلی چې د افغانستان په راتلونکي کې باید د خلکو غوښتنه او اراده پوره شي او محقق شي او ټول شموله حکومت چې د قومي او د نفوسو د جوړښت انعکاسونکي وي جوړ شي او دغه هیواد بیا د هیڅ هیواد اډه جوړ نشي. په سیمه کې هر ډول جیوپولیټیک بدلون د ایران سره کرخه ده. دا تسنیم خبری آژانس لار راپورت سره سم د ساتندوی ازواک د مزکنی عسکرو قماندان سردار پاکپور د سرحدي سیمو او پولو د امنیت د دمام او دایمي څارنې اهمیت او ضرورت ته په اشاره سره وویل چې د بیلابیلو مانورو ترسره کول د ملي امنیت پیاوړي کوونکي دي. د سپا د مزکنی ځواک قماندان زیاته کړه د ایران د اسلامي جمهوریت او د ملګرو او ګاونډیو هیوادونو د پولو امنیت لایو بل سره تړلی موضوع ده او دا موضوع د ایران لپاره ډیر اهمیت لري. له بلې خوا د ایران د پوز د مزکنی ځواک قماندان امیر کیومرس هیدری هم ویلي د سیونستانو فعالیتونه په بشپړه توګه څارو. د نن د ایران په شمال لویدیځ کې د فاتحان خیبر د مانورې لا پیل سره په وخت ول چې د ایران اسلامي جمهوریت او ایران په ورستیو دوو پیړیو کې هیڅ کله تیریګر نه او د ګوندیانو په خورې د تم سترګې نه دي درلودلې او یوازې لزانه دفاع کړی دا. خاغلی هیدری زیاته کړی دا چې په دغه سیمه کې یو نابلل شوی او د امنیت ګډوډون کې عنصر لرو چې لبل ځای راغلی دی او هغه ناروا سیونست رژیم دی او له هغه وخته چې دغه رژیم راغلی د دغه پولې حساسیت زیات شوی او دلته د هغو فعالیتونه په بشپړه توګه څارل کېږي. په افغانستان کې د هزاره خریزو هدفمنې وجلې روانې دي. ایرنا له راپورت سره سم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د هزاره خریزو ورزشکارانو او وکیلانو هدفمنې وجلې روانې دي. په افغانستان کې ځایي چارواکو د داعش ترهګرا ډله د دغو تیرونو مسؤوله معرفي کړې ده. ناپیژاندو کسانو د شروع په ورځ هم په کابل کې افغان ورزشکار جعفر حیدری ووژل. هغه په کابل کې د یو کلب کلتوري مسؤول و. په ورستي ورځو کې په غور ولایت کې وسلوالو کسانو 3000 خریز وژلی دي. مولوی عبدالظاهر محمودی هم د زیارت په ورځ په فارا ولایت کې ووژل شو. تر اوسه هیڅ چا د دغو وژلو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. طالبانو د اگست په 15 د افغانستان په پلازمینه کابل خپله ولکه مضبوطه کړه. اوس د درس هیواد کنټرول په لاس کې لري. خبرونو ته دوام ورکوو. متکی وایي چې امریکا دې د دوحې تړون ته ژمنه پاتې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست د وزیر امیر خان متکی د بهرنیو ډیپلوماټانو لپاره جوړه کړې میلمستیا او لنډیوالې ټولنې څخه د خپل حکومت غوښتنې مطرح کړې دي. متکی په دې ناسته کې بهرنیو ډیپلوماټانو ته ویلي چې دوی له نړۍ سره د نوي دوه اړخیز تعامل لسپر کې پیلول غواړي. طالب وزیر له امریکا سره د دغې ډلې د دوحې تړون د دغه تعامل او فصل ښه سرچینه ګڼلې ده او له امریکا یې غوښتي چې دغه تړون ته ژمنه پاتې شي. امیر خان متکی له نړۍ سره د دغې ډلې په دوه اړخیزه احترام ټینګار کړی او ویلي چې د دوه اړخیزو ګټو او متقابل درناوي په اساس په خپل تعاملات ترسره کوي. اروپایي ټولنې افغانستان ته 300 میلیونه یورو بشري مرسته اعلان کړه. د یادې ټولنې رئیس اورسولا فون در لاین په یو ټویټ کې د مرستې خبر ورکړی دی. دا په وینا د ټولنه به د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړه پاتې شي. سرچینې ټینګار کړی چې افغانستان ته به د بشري مرستو نورې الوتنې هم ترسره شي. د اروپایي ټولنې رئیس د نورو مرستو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. معلومه نه ده چې یاد مرستې به د کومو نړیوالو مؤسسو له لارې په افغانستان کې ولګي یا په کومه بڼه به دا ترسره شي. طالبان تر اوسه د نړیوالې ټولنې له لوري پر رسمیت نه دي پیژندل شوي. له دې امله افغانستان ته استول کېدونکي بشري مرستې هم دوی سره نه بلکې افغانانو سره دي او نړیوالې مؤسسې به په مستقیم ډول ترسره کوي. د طالبانو له واکمنېدو سره افغانستان له بېساري اقتصادي او بشري نورین سره مخامخ شوی دی او وړاندوینه دا ده چې په نږدې وخت کې به د بېوزلۍ کچه تر 90% پورې پورته شي. د افغانستان د مرکزی بانک د ډالرو زیرمې صفر ته نږدې شوی دی. رویټرز خبری آژانس د پټو راپورټونو په اساس د نړیوالو لوړتبای اقتصادي چارواکو لخوا د افغانستان د نړیوالو ملاتړو د پیسو د نړیوال صندوق او د نړیوال بانک په شمول د مؤسسو لپاره لیکل شوی راپورټ ورکړی. د افغانستان مرکزی بانک د طالبانو ډلې لخوا دغه هیواد له نیولو مخکې د خپلو ډالرو زیرمې کمې کړې وې او دغه چاره د اقتصادي کړکېچ سبب شوې ده. دغه راپورټونو کې ویل شوی چې د افغانستان په پلازمېنه کابل کې د مرکزی بانک په صندوقونو د ډالرو زیرمې ختم شوې او مرکزی بانک نشي کولی د نغدو پیسو غوښتنې تامین کړي. راپورټ زیاتوي چې د افغانستان د نغدو پیسو سخت کمښت د طالبانو ډلې لخوا د افغانستان له نیولو مخکې پیل شوی وو او د دغه مشکل تر ټولو ستر دلیل په هغه وخت کې د افغانستان د مرکزی بانک ناوړه مدیریت وو. د بهرنیو اسعارو او ډالرو سخت کړکېچ په افغانستان کې طالبانو ډله د برېښنا د لګښتونو او د حکومت د کارکوونکو د معاشونو د ورکولو په شمول د اساسي ضرورتونو په پوره کولو کې له مشکل سره مخامخ کړی ده. د افغانستان ځینو حکومتي کارکوونکو څو میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. راپورټونه وایي چې اوس له پاکستان څخه زیات ډالر افغانستان ته قاچاق کېږي او دغه ډالر زیاده تورخم سره دي لارې او دغه راز له کویټې څخه کندهار ولایت ته وړل کېږي. طالبانو یو ځل بیا د کابل په مظاهرو کې په ګډون کوونکو میرمنو او خبریالانو حمله کړې ده. زمون خبریال راپورټ راکوي چې طالب ځواکونو د کابل په مظاهرو کې د میرمنو د تیت پر کولو لپاره هوایي ډزې کړې دي او د خبریالانو کیمرې هم اخیستې دي. دغه مظاهره تر سره کوونکو په وینا دغه مظاهره د انجلیو د تحصیل د محرومولو کې د طالبانو د فیصلې په مخالفت کې تر سره شوې دي. دا په داسې حال کې چې طالبانو د میرمنو او انجلیو د کار او تحصیل له دوام سره خپل کلی موافقت اعلان کړی دی. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د یو بل په وړاندې د تاجکستان او طالبانو لخکرکشی دا زمونږ د سیاسی تبصره عنوان دی. د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په زیاتیدا پسې د روسیې د سرچینو د اعلان په اساس د دواړو لورو ځواکونه د یو بل په وړاندې درېدلې دي. د روسیې د خارجه وزارت د اطلاعاتو او د مطبوعاتو د برخې مرستیال الیکسی زایتسوف د افغانستان او تاجکستان په ګډو سرحدونو کې د طالبانو ډلې د ځواکونو او د تاجکستان د حکومتي عسکرو د راغونډېدو خبر ورکړی دی. هغه په یوه خبري کانفرنس کې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې د افغانستان د طالبانو ډلې او د تاجکستان د ځواکونو د راغونډېدو د خبر په اعلانولو سره له کابل او دوشنبې څخه وغوښتل چې په خپلو سرحدونو کې د تاوتریخوالو او د اختلافاتو د حل لپاره د دواړو لورو د منلو وړ لارو چارو د لټولو هڅه وکړي. د روسیې د خارجه وزارت د اطلاعاتو او د مطبوعاتو د برخې مرستیال الکسی زایتسوف د کابل او د دوشنبه په اړیکو کې زیاتیدونکي تاوتریخوالی او د یو بل پر ضد افغانستان د طالبانو ډلې او د تاجکستان د چارواکو څرګندونې اندېښمنونکي وبللې. تاجکستان له افغانستان سره په خپل 1450 کیلومتره ګډو پولو کې د طالبانو د حاکمیت په وخت کې هیڅ کله د امنیت احساس نه دی کړی. دوی لسیزې مخکې هم له طالبانو له پنجشیر پرته په افغانستان واک درلودو او له تاجکستان سره بدې اړیکې درلودلې او دغه هیواد احمد شاه مسعود په مشرۍ له شمال ایتلاف په ملاتړ سره د طالبانو مخته ولاړ وو. اوس هم د تاجکستان حکومت د تیر وخت په شان د افغانستان له لارې خپل هیواد ته د ترهګرو او افراطي ډلو له نفوذ د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو ډلې لخوا د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدا له لارې په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا غوښتونکی دی. د افغانستان د سیاسي مسلو کارپیژان دی ښاغلی فریدون بارکزی باوري دی طالبان باید له تیر وخت درس واخلي او هغه سیاستونه چې د تباهۍ سبب یې شول څنګ تکړي او د سیمه ایزو او نړیوالو ملګرتیاو د جلبولو په لړ کې هڅه وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو ډله د افغانستان په داخلي چارو کې په لاسوهنې تاجکستان په تورنولو سره د دوشنبه حکومت ګواښي. دا خیال چې ممکنه ده تاجکستان له پنجشیری ډلو په ملاتړ سره یو ځل بیا هغو د تیرو دوو لسیزو په شان د طالبانو په وړاندې راولي دغه ډله اندېښمنوي. په همدې دلیل طالبان په افغانستان کې د خپل ماموریت په وړاندې تر ټولو مهم او نږدې ګواښ تاجکستان بولي او په لټه کې دي له دوشنبه حکومت سره سخت چلند ولرل شي او له تاجکستان د تیرو خوړلیو ګزارونو غچ واخلي. په عین حال کې باید په افغانستان کې د تاجک مخالفو ډلو له فعالیده د دوشنبه حکومت په اندېښنو هم سترګې پټې نه کړو. پر دې سربېره داسې ښکاري تاجکستان حکومت د هغو تاجکانو په نسبت هم اندېښنه لري چې د دغه هیواد د داخلي جنګونو په بهیر کې افغانستان ته وتښتیدل او د دغه هیواد په شمالي سیمو کې ژوند کوي چې شمېر یې کابو 15 میلیونه اټکل کیږي. بهرحال داسې ښکاري د روسیې حکومت د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د تاوتریخوالي بریالۍ وي ځکه چې ماسکو د غټ پوړ په توګه هڅه کوي د امنیتي ملګرتیا او په پیاوړتیا سره په سیمه په تیره بیا د شوروي اتحاد جمهوریتونو ترمنځ له مخکې زیاته خپل امنیتي حلقه لا تنګه کړي. دا تهران ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
نینوای جاودان دیر عزتمن اوریدون کو د ستمبر 9 نیټه د یو لوی فارسی ژبې شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخی د درنخت له کالیز سره سمون خوري. په دې مناسبت مو یو وینا برابر کړی چې لومړی برخه تاسو ته وړاندې شو او په تیرو خبرونو کې تاسو واورېده. اوس د دغه مطلب دوهمې برخې ته ستاسو پام راغواړو چې د مولانا روم له نظره د عشق او مینې او له خدای تعالی سره د نږدېتیا په اکله ده. په دې هیله چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ او یادونه کوم چې دغه مطلب زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته وړاندې کوو.
بازار
مولانا د لالهان دا ورک انسان لاس نیسی او د خپل شیرونو په هر یو بیت کې هغه ته مینا ورخی، ځکه چې هغه د بندګۍ کمال، د دینداري هدف او د خدای او انسان ترمنځ د رابطې تر ټولو ښه شکل د عشق او مینې په برکت ممکن ګڼي. کومه مینا چې مولانا انسان ته ښیي، لا انساني مظاهر او بیلګو سره له مینې او پاملرنې پیل کیږي، خو مخ یې د خدای لور ته دی او هغه کمال ته رسی. د مولانا بے پایا خوشحالی، تاندوالی او سرمستی او هغه شور او سرور چې دا هغه په ټول ژوند، شخصیت، هنر او هغه په عرفانی مکتب سیور غوړولې، د عشق له حقیقت دا هغه د اخستون له څرنګوالی او دا هغه د عاشقانه تجربه له ډوله راټوکیدلې دي. دا هغه لپاره عشق هم هغه ژوند دی. د مولوی له نظره مینا د خدای او بنده په منځ کې یوه ژوندۍ او خوځنده رابطه ده. خلقت، ژوند، مرگ او قیامت ته معنا ورکوي. عشق په ټول کائنات خپور دی او په هر ذره کې موجود دی. عشق په ټول انسان خپور دی، نو بیا څنګه انسان له عشق ورک شوی دی؟
مولوی وایي چې
عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر، آب حیات است عشق در دل و جانش پذیر. عشق چو بکشاد رخت سبز شود هر درخت، برگ جوان بردمد هر نفس از شاخ پیر. هر که شود سید عشق کی شود او سید مرگ، چون سپرش مه بود کی رسدش زخم تیر.
د مولانا جلال الدین بلخی له نظر عاشقانه بندگی د انسان زړه لطیف او نرموي او له ځان پرستی خدای پرستی ته رسوي. دا مینه سبب کیږي چې انسان ځان وپیژني او خپل لوی مقام ته ورسیږي. دا په ځان خوشبینانه احساس د ننني بې شناخته ورک شوي او بې ملاتړ انسان حیاتي ضرورت دی. د مولانا د لا محدود او بې مهاره خوښۍ او سرمستۍ یو اصلي سرچینه همدا د ځان په عقله د هیلمنۍ او خوشبینۍ احساس او د ځان پیژندل دي. هغه په ځان کې د خدای وجود د دغه عشق او مینې په وسیله احساسوي. څنګه به خوشحاله نه وي او په ځان به نه ویاړي هغه له هغه جوهره چې په ځان کې پټ دی، خبر دی او خپل قدر ښه پیژني او ځان په هر کس او ناکس نه خرڅوي. از کنار خیش یابم هر دمی من بوی یار، چون نگیرم خیش را من هر شبی اندر کنار. د جلال الدین محمد مولوی برخی په نظر هر انسان حق تعالی ته د نږدې کېدو لپاره کافی استعداد لري. نننی انسان ته د مولانا پیغام د خدای عاشقانه عبادت او د هستی او نړۍ ښکلی کتل او د خپل ځان په قدر او منزلت پوهیدل او په ژوند کې د خوشحالۍ او لمینې د ډک ژوند تیرول دي. د هغه په نظر په یو انسان کې مینه او عشق کې ښودل شوي او په ټوله استۍ کې مینه روانه ده او یوازې د دې ضرورت دی چې موږ په دغه مینه پوه شو او پزان که جاری کرو. غیر رویت هرچه بینم نور چشمم کم شود، هر کسی را رحمده ای پرده مژگان من. سخت نازک گشت جانم از لطافتهای عشق، دل نخواهم جان نخواهم آن من کو آن من. عزیزان، و مولانا نه یوازې په ایران بلکه په درسته نړۍ، افغانستان او پاکستان کې هم په نورو شاعرانو اثر او اغیزې درلودلې دي. د پاکستان تکړه شاعر علامه اقبال هم په خپلو شعرونو کې له مولانا رومي متاثر دی. راځي چې پر علامه اقبال د مولانا رومي بلخي د اثراتو په اکله په اسلام آباد کې د علامه اقبال آزاد پوهنتون د استاد پروفیسر علي کومیل قزلباش مرکې ته غوښ شو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه تاسو پورې چې د اقبال شعر ته مونږ ګورو. اقبال کاملا د مولانا جلال الدین رومي چې ورته مولوی وایو او بلخي هم ورته وایو، او برحال د داسې کسان خو د ټولو وي که نه د یوې علاقې نه وي، د هغو نه دې پوره اثر اخیستی دی. او زه په واز کو مې دا ویلی شم چې که اقبال د رومي پیروي نه وی کړې، د رومي نه یې اثر نه وی اخیستی، رومي یې نه وی لوستی، نو نن به د اقبال نو کلي چې کله فارسی ادب مطالعه کو دوی استاد مولوی سید میر حسن چې ورته فارسی ژبه زده کړه، او بیا د حافظ ولوستو سعدي ولوستو رومي نور داسې فارسي آثار، نو رومي هغه کس ته تختاره شو چې د هغه په پیروي کې د دا فکر وکړو چې زه یو ځای ته رسېدی شم. او د دوی ډېر لوی مثال دا دی چې دوی خپلې مثنویانې چې کومې لیکلي دي هغه هم د مثنوي شریف د رومي د مثنوي بیر دی، او ورسره ورسره یې په خپله فارسي شاعري کې زیات ځای د هغو باقاعده برای راز ذکر کړی دی چې زه د هغه نه فیض اخلم. او بیا چې وګورو د ده په جاوید نامه کې خو باقاعده چې دی د عالم عربا خیر باندې وځي، نو هلته دی ځان ته نری د هندي وایي او مولانا ته پیر رومي وایي، او د اربا سره چې ملاویږي نو د هغو په اکله دی لکه یو شاګرد پوښتنه کوي، او هغه ورته وضاحت کوي چې دا شخصیت څوک دی او څه مقام لري. ښایي یو خبره دلته ځای کول دغه دي چې داسې نه ده چې مطلب موږ وایو چې اقبال د رومي په لوست باندې بس رومي ولوستو شاعري د هغه په رنګ کې وکستل سړی شو، د دغه پیروي خو ډېره کړې ده. رومي د رومي د اثراتو لاندې که مونږ پاکستان وګورو زموږ کوم صوفي شاعر یا ډېر نور شاعراتم نه دي راغلي، خو دا ویلی شي چې په اقبال کې خپله هم دغسې کمال و چې دا اقبال شو، او دغه هم د ده کمال و چې ده ځان ته د صحیح رهبر او د صحیح رهنما انتخاب وکړو. بلکې دې دغه پښتو فارسي یو شعر کې زیاد ځوانانو ته دا وایي چې پیر رومي را رفیع پیر راه ساز تا خدا بخشد تو را سوز و گداز. دغه خبره ده چې زه ځان لم دا خو خو ځای به ځای په خپله شاعري کې چې کله ځوانان مخاطبه کوي نو هغو ته دا وایي چې تاسو د خپل غم علاج غواړئ، چې تاسو د خپل مسایلو د لارې حل غواړئ، نو زما غوندې د رومي پیروي وکړئ. پیر رومي مرشد روشن ضمیر کاروانی عشق و مستی را امیر، منزلش بر سر ز ماه و آفتاب خیمه را از کهکشان سازد تناب. که در مصره و گوره که تون در لوی مصره ده خیمه را از کهکشان سازد تناب. نور قرآن در میان سینهش جام جم شرمنده از آینهش، از نی آن نی نواز پاکزاد باد شوری در نهاد محفتاد. دلته و دنه تا هست و دم و این چیزی که تم نی استفاده کری ده در زیره در زمین در مصنوی نینامه اصل دغه ده در مصنوی زلو ده، نو د نه په زیر اثر یو نور شعرا هم شته، د پښتو شعرا، د سندي شعرا، د پنجابي شعرا، صوفي شعرا، د نه نه اثر اخیستی دی. مرشد رومي حکیم پاکزاد سر مرگ و زندگی بر ما گشاد، تیر رومي خاک را اکسیر کرد، از غبار جلوه ها تعمیر کرد. دلته تیر رومي خاک را اکسیر کرد دی ځان خی خپل ذات خی چې دی زه خاوري وم او زه خاوري به زر کړم، د پیر رومي سره چې زه یو ځای شوم زه خاوره په زر بدل شوم، زه یې زر کړم. زه چشمې مست رومي وام کردم سرو دي از مقام کبریایی، چون در حرم دادم از آن من از او آموختن اسرار رضوان من، به دور فتنه اصر کهن به دور فتنه اصر روان من.
سخت نازک گشت جانم از لطافتهای عشق، دل نخواهم جان نخواهم آن من کو آنیمن ایزانو په همدې سره زمونږ دغه پروگرام پای ته رسی. تر بل پروگرام تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو.
د خدای په امان.
قلاش مکن فتنه و پرخاش مکن شهره مکن فاش مکن بر سر بازار مرا
کلا
راشا
پنما د پاک سبحان چې پر مونږ دې مهربان د ګلبن خيستا ګلان لکاستوري د اسمان دار کل راشه د ګلبن خيستا ګلان او بخبل درانو حضور کې زما جمیل بنگش او زما د محترمه همکاري
فاطمی
لامینه او اخلاص اډګ ګډي ګډي سلامونه او نیکه هله ومنه هله چې روغ جوړ د خوشاله په جامو پټ خپل پروګرام اردو تب ناستیاس خدای دې وکړي چې تلم داسې سلامت تندرست او خوشاله اوسې او زما دا د هر کل راشه خپل ګلمنه او قرانه هم داسې تاند ورس په ورز لا وغړېږي الهي امين
امين جمیل صاحب زه هم په خپل وار خپل قدرمن اوریدونکو او د ګولبرن د دوستانو په خدمت کې سلامونه او نیک پیرزوینه وړاندې کوم. ان شاء الله چې زموږ اوریدونکو به روغ جوړ او خوشاله وي
ان شاء الله.
قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست چې نن زموږ د تیر موضوع یعنی د افغانستان او دریم زبرځواک بې شرمه او بې شرمانه وتلو وروستی چانس دی او له بل پروګرامه به له یوې بلې موضوع سره ستاسو په خدمت کې به واوسو. که تاسو په ذهن کې کومه مهمه وي نو زموږ په واټس اپ ګروپ کې موږ سره مطرح کولی شئ.
بالکل میرمن فاطمې، ما نن یو پیغام هم خپلو یارانو خدمت کې وړاندې په خپل ګروپ کې چې که تاسو غواړئ خپل خوخی و موضوع مونږ په دې پروگرام کې مطرح کو دراتونکو نو لپاره مونږ سره شریک کړي او ان شاء الله چې ملګری به په غور کوي
ان شاء الله
او متب خپل وړاندیزونه وړاندې کوي ځکه چې دا پروگرام خو منن فاطمی اصلي کې د خپل ملګرو یارانو پروگرام دی، د خپل دوستانو مونږ اوریدونکو پروگرام دی، نو دیو رائے او دیو نظر چې کوم دی مونږ ته مقدم دی لومړیتوب لري مونږ لپاره. ان شاء الله زمونږ ملګری به مونږ سره پدې حق لا همکاري کوي او ملګرتیا به کوي او موږ ته خپل نظرونه وړاندې کوي. یادونه کوم چې نن هم له معمول سره سم زموږ غږیز پیغامونه هم شته چې نن را سره ډېر خواږه یاران او د ګلبن خیسته ګلان محترم قدردان محمد اکبر سلطانی او ګران او خو کرامت الله بداوی صاحب شامل دي. ناخر مرمن فاطمی که خوښ دی ویل لنډه دمه بوکړو او بیا به خپل پروګرام باقی دا پیل کړو.
ډیر قدر من اوریدونکو یو ځل بیا له تاسو نه هرکلی کوو. جمیل صاحب که ستاسو خوښه وي موږ به خپل نننی پروګرام د یوې خوندورې لنډې کیسې سره پیل کړو
چې
زموږ ډیر ګران قدره ورور پیر نجیب الله شاه موږ ته رالېږلې ده.
بالکل ښه.
وایي چې د یوه ګیدړې یا لومبړې په لکۍ تیږه راوغورځېده او لکۍ یې پرې شوه. بلې ګیدړې ترې وپوښتل لکۍ دې ولې غوڅه شوې ده؟ هغې ورته وویل لکۍ مې خپله غوڅه کړې او اوس ډېر د خوښۍ او خوشحالۍ احساس کوم، داسې فکر کوم لکه په هوا کې چې یم. بلې لومبړې یا ګیدړې ته یې دې خبرې خوند ورکړ او هغې هم خپله لکۍ له ځانه غوڅه کړه. د غوڅېدو وروسته یې د ډېر درد او بد معلومېدو احساس وکړ. لومړنۍ ګیدړې ته یې وویل تا خو ویل چې ډېر ښه احساس کوم مګر زه خو ډېر ودردېدم او ډېر بد ښکارم. هغې ورته وویل حال مه وایه کنه نو د نورو ګیدړانو یا لومبرانو د خندا او مسخرو بشو نو د داسې عمل د خوښۍ او خوشحالۍ آوازه یې خپره کړه. نورو اکثرو ګیدړانو هم خپل لکۍ پرې کړې. بې لکۍ ګیدړان دومره دیر شول چې لکۍ یې د نورو ګیدړانو پورې به یې خندل. لکۍدارو ګیدړانو چې به یې خندل او مسخره به ورپسې کولې. یعنی هغه کس هغه ګیدران چې لکۍ درلود پر هغوی باندې بیا مسخره
کړه.
کم شو. یادونه ول ضروري ده که کله چې په یوه ټولنه کې مفسدین غله چور چپاولګران او کم اصله خلک ډیر شي په هغه ټولنه کې خلک بیا د اصیل با عزته وطن دوسته مخلص رښتونی او پوه خلکو پورې بیا خاندي.
یاره بیخي ډیره ښه پیر نجیب الله صاحب د قلم په برکت ډیره ښه کیسه کړې او ګوره څوره خټکو ته اشاره کړې وه او لبد مرغه حقیقت خو هم دا دی کنه. مېرمن فاطمې نن سبا کې مونږ ګورو مونږ ټولنې کې هغه خلک اوس عزت دار شوي دي چې حقیقتا دومره څه داسې کار یې نه کړی کنه. سړی وایي چې یاره دا د عزت قابل دی. نو ډیره ډیره مننه کوو ډیر محترم قدردان پیر نجیب الله صاحب. انشاءالله مونږ سره بیا هم داسې ښایسته ښایسته کیسې شریکوي، خپل نظرونه به شریکوي ځکه چې حقیقتا نن دغې کیسو چې حقیقي ژوند سره اړخ لګي مونږ ته اړتیا ده. نو خوخه وی مرمن فاطمی لار بشو محترم ډیر قدردان غیرت سیپتا یو زله پور شعر وړاندې کړی دی وای چې د ادبی وسه انزور د ادبی وسله انزور یو زله او ګوره دا د کمزوري انزور دک لو امیدونو دی دا د ملنګي انزور وته د لژوند ده دا د زندګي انزور کس به خواږه نخکاری دا د به کسه انزور غی کې د وهاب غیرت دا د غزلګي انزور دا د به وسه انزور دا د به وزله انزور غیرت سه بلاد به وزلا او رنزور مکه ان شاء الله تندرست او سلامت وسه
په ان شاء الله تعالی د غیرت صاحب ډیر ډیر مننه کو جمیل صاحب غیرت صاحب خاموشه مشته ش پیغامونه او ش شعرونه مشته استوي نو ان شاء الله تعالی چې همیشه د سلامتی په جامو پټ وي که ستاسو خوخوي یو بل مطلب وو چې ول اوس تاسو خبر یاست چې د نوی حکومت چې په افغانستان کې راغلی او دوی وایي چې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم صنف نه لوړ زده کړې وکړي نو ځینې خلک بیا وایي ولې په خپله دوی داسې نه کوي خو د افغانستان د خلکو دپاره داسې پرېکړه کوي چې ولې د نجونې او ښځې ځي مکتب ته یا پوهنتونونو ته یا مثلا یو کار کوي داسې دا یو مطلب موږ ته استولي وایي د عباس ستانکزي لور په اسلام آباد اسلامیک یونیورسټي کې بی بی ای وای او د مولا منصور لور په کراچۍ کې طب وای نو ولې زموږ لونه او خويندې به تعلیم پاتې شي
پښتنه کړی دا
پښتنه او
حقیقتن چې
داسې دي
نو خبره
خو باید دوی جواب وای چې دا په خپل دوی مشران دي او دوی په حکومت کې اوس لاس لري او دوی غواړي چې دا شوزو انجونی او هغه کسان چې د دوی کورنۍ څخه نه دی د علم څخه به برخې شي دوی باید جواب وایي خپل لونی او شیزی استی چې درس وایي او نور خلک بیا به برخې
کوي مرمن فاطمی تعلیم خو د ټولنې بنیادی ضرورت دی او په اسلام کې تعلیم ته ډیر زیات زور ورکړل شوی دی حتی پیغمبر خو یو حدیث دی چې علم حاصل کو کاغذ لپاره تاسو چین تام لاړ شئ نو تعلیم خو د معاشره هر یو کس ته ضروری دی ټولنې هر کس ته خو بیا خو انجلیو ته مرمن فاطمی ډیر زیات ضروری ځکه دی چې انجلی خو د ټولنې اصلاح کوي د معاشرې حکم دی هغه غوږی کې ماشومان تربیت کیږي روزل کیږي هغه ماشومان سبا ټولنه جوړوي ملکونه او هیوادونه جوړوي نو تعلیم د ټولو لپاره ضروری دی خو انجلیو لپاره خو تعلیم بیا ډیر ضروری دی ان شاء الله العزیز چې د افغانستان د موسمې کې کوم واکولان دي فکر به کوي غور به کوي په دې خبرې ځکه چې ادیام کوي چې د اسلام نظام موږ راوړو نو اسلام کې خو د تعلیم بیا ډیر ذکر او ډیر ورباندې ټینګار شوی دی زه خوایم چې لنډه دمه به وکړو ځکه چې بیا د خپلو یارانو غږیزو پیغامونو نمبر هم دی
یو ځل بیا هرکلی کوو او جمیل صاحب که ستاسو خوښ وي نو زه د غږیزو پیغامونو ته چې زموږ د خوږو او قدرمنو اورېدونکو غږیز پیغامونه پاتې نه شي او
بالکل همداسې ده مرمن فاطمی ښه اشاره مو کټکي تا ځکه چې وخت خو د اوس پیغامونو دی او زموږ پیغامونو کې هم دا ډېر ګران قدردان رور محمد اکبر سلطانی صاحب دغه غږیز پیغام ته غوږیږو او ګورو چې څه وایي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اکبر سلطانیم د هرات ولایت تربت سنگی ولسوالی اوسیدونکی چې اوس مهال د جمهوری اسلامی ایران د کرج په ښار کې د مسافرۍ شپې سبا کوم سلامونه وایم د تهران ریډیو ټولو درنو خوږو عزتمنو پتمنو کارکونکو ته او دغه رنګه تهران ریډیو ټول تر مو خوږو عزتمنو پتمنو او ریډونکو ته سلامونه وایم په دې هیله چې ټول روغ جوړ سیادت او عافیت په جمهوریت په ټوسی او رازم د غزل واڼخته چې یو غزل په دې تازه وخت کې لیکلې دی فکر کوم چې د نن ورځې مطابقو حالاتو سره سم به وي. په غزل کې داسې وایي دا خلک ولې ورور وژنه کوي، دا خلک ولې ورور وژنه کوي، قتل عام جوړ کړی بیا څېړنه کوي، دا خلک ولې ورور وژنه کوي، قتل عام جوړ کړی بیا څېړنه کوي. زړونه د خلکو سم د کاڼو جوړ دي، ولا چې زړونه د خلکو سم د کاڼو جوړ دي، د ورور په نس چاړه دننه کوي. دا انسانان سول د لیویانو په څیر، دا انسانان سول د لیویانو په څیر، د انسان غوښه خورې ساتنه کوي. دا حقیقت غزل کې مراسمونه، دا حقیقت غزل کې مراسمونه، د وخت قاتل به پرې کتنه کوي، د وخت قاتل به پرې کتنه کوي. د ورور قاتل په خپل زه وختم، د ورور قاتل په خپل زه وختم، د ورور په مرګ دشمن مننه کوي. څوک د قدرت څوک د پیسو لپاره، څوک د قدرت څوک د پیسو لپاره، د پرمختګ د جنگ روزنه کوي. زه سلطانی درد ټولوم غزل کې، زه سلطانی درد ټولوم غزل کې، دلته د مرګ خلک لمانځنه کوي. زه سلطانی درد ټولوم غزل کې، دلته د مرګ خلک لمانځنه کوي. دا خلک ولې ورور وژنه کوي، دا خلک ولې ورور وژنه کوي، قتل عام جوړ کړی بیا څېړنه کوي، قتل عام جوړ کړی بیا څېړنه کوي. پاملرنې څخه مو یوه نړۍ مننه. شاد آباد اوسلوړی اوسئ.
د محمد اکبر سلطانی صاحب ډیره ډیره مننه کوو، د دغه ګران قدر ورور چې همیشه موږ ته شعرونه پیغامونه ښه پیغامونه. زه خو همیشه وایم جمیل صاحب چې د محمد اکبر سلطانی صاحب زموږ همکار دی،
بالکل،
او دغه زموږ سره همکاري کوي او ښه مطلبونه ښه شعرونه او ښه مطالب مشترک
دي. بدوي دغه محترم قدردان سلطانی صاحب خپل شاعر هم دی کنه، ډېر ښه شعرونه یې او ډېر پوخ فکر خاوند دی. نو ډېر ډېر مننه کوو. رابو شو اوس که تاسو خوښوي د افغانستان د وضعیت په ارتباط ډېر قدردان ورور کرامت الله بدایي صاحب چې خپل ټلیفون راکړو. دا ورور زمونږ داسې ورور دی چې همیشه خپل زنګ وي ټلیفون کې، بیا مونږ ورسره تماس نیسو. دا د یو مینا او لورینا دی، ان شاء الله موږ قدردان یو او د دې قدرونه کو د محترم کرامت الله بدوی صاحب. منور فاطمی رضا چې وورو محترم قدردان بدوی صاحب څه وایي؟
د لوی او مهربان څښتن تعالی په سرنامه د تهران رادیو د پښتو خبرونې ټول محترم کارکونکو ته، محترم شاغلی دورانی صاحب ته، محترم بنگاش صاحب ته، محترم یاغلی فاطمی صاحب ته، او تخنیکی کارکونکو محترمی خانم بهرامی صاحب ته، او ټول محترم ملګرو او محترم اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. تل خوشاله او بریالي وسی. هسې خو هم افغانستان د یو نامعلوم او مجهول راتلونکي برخلیک سره مخامخ دی، وسپیلن افغانستان د یوې سترې بشري فاجعې سره لاس او ګریوان دی. د لوی افغانستان سرنوشت ته واک د نورو لاسونو ته لوېدلی دی، او مشي او موږ هیڅ ورته رد ګورو او څه متوس او طاقت پوره نه دي. کېدای شي راتلونکی د افغانانو او پښتنو تاریخ د انزوا کرښې ته ولویږي. نور د اریایانو باختریانو زنګو د تل لپاره خاموش شي او تاریخ مو ورک او نابود شي. د پاشلو پښتنو ژوند د ځمکې د کورې پر مخ تر بل هر هېواد وګړو تر ژوند بدتره او خراب دی. د افغانانو ژوند له تعلیم، روغتیا، اقتصاد، نظام، اردو، پرمختګ، ازادۍ، خپلواکۍ څخه رانیولی بیا تر تاریخ پورې هر څه له خاورو سره خاورې شول. کاش نور موږ پوهېدلی وای چې ولې دومره مو له خپلې خاورې سره دښمني تمرا تړلې ده. هر څه په خپل لاس خپله ورانه وو، خپل هېواد، خاورې، ملت، فرهنګ، په خپل د نابودۍ او ورکېدو کندې ته ورسوه. موږ پر خدای، پیغمبر اسلام، قرآن، هیواد، خاورې، پښتونولۍ باندې یمان او باور لرو. آیا موږ واقعا ځانونه د احمدشاه بابا بچیان ګڼو؟ آیا موږ ځانونه افغانان بولو؟ او آیا موږ به په راتلونکو وختونو کښې خپلو بچیانو نسلونو ته څه ځواب وایو؟ او آیا زموږ مشران او رهبران به په راتلونکي تاریخ کښې کوم ځای ولري؟ دا هر څه موږ خپله کوو، خپل هیواد خپله ورانوو او خپل تاریخ خپله د دوزخ کندې ته غورځوو. نو راځئ چې دا هر څه باندې توبه وباسو، خپل هیواد، خاورې، ازادۍ، خپلواکۍ، بیرغ، ملت باندې باور ولرو، پرې نه ږدو چې زموږ په هیواد، تاریخ، نظام، فرهنګ باندې پردي خلک لوبې وکړي او زموږ تاریخ د تل لپاره له موږ څخه ورک او نابود کړي. تل دې وي افغانستان خپلواک او آباد، سرلوړی دې وي افغانستان. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ډیر ډیره مننه بداوی صاحب، تاسو همیشه لطف لري او انشاءالله تعالی چې د افغانستان په اړه هغه مطالب چې تاسو ویلي انشاءالله تعالی موږ ته هم موږ خبر شو د هغو نه او ستاسو نه مننه
کوم. مېرمن فاطمی، حالات خو ګوره همیشه په یو ډګر نه وي،
انشاءالله
کراری او ثبات به راشي په وطن کې انشاءالله. الله تعالی مهربان دی. خو دا د ګوره بدوي صاحب د زړه درد ښیي،
چې
وطن سره مینه ده دی او ښیي څومره دي خلکو دپاره ده، فکرمند دی وطن دپاره فکرمند دی. ډېره ډېره مننه کوو ودانو سه محترم بدائی صاحب. لاړ بشو مېرمن فاطمی، یو بل ګران ملګری رالیږلی دغه یو مطلب ته، وایي چې فیدل کاسترو به ویل کنه یوازینی ملک چې آرامه دی او آرامه به پاتې شي وایي هغه امریکا ده، ځکه چې هلته د امریکا سفارت نشته. څومره پخه خبره یې کړي دی نو حقیقتا چې
هغه سفارتونه چې شته وایي دوی لاسوهنه کوي په دغه کې په نورو هیوادونو کې د همدې خاطر پوي.
بالکل
هغه هیواد چې د امریکا سفارت نشته هغه هیواد به آرامه وي.
مېرمن فاطمی، په زړه مې اوس چې نوره موږ کېږو ملګرو سره خو وخت رسره نشته. محترم پروډوسر هلته نه لاس اشاره کوي، نو که خوښه وي له خپلو یارانو به هم دلته
اجازه وغواړو. د خدای په امان.
ګران مینهوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړي چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولي، نو زموږ د سایټ ادرس در سره ولیکي، parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری. Thank you.